سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بچی دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وای پنځه خبري اعلان د طالبانو لزندانه خوشی شوی دی دغه مرکز نن دی ویلې مې خبرول سره ویلې په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د څلنیوس خبريال اتاولا عمر په کندز کې د سلام او تندر خبريال حسیب عمر او په ننګرهار کې د کلی رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زیو د دې رادیو خبريال جنغه صالح د طالبانو له بندره خوشی شوی دی بل خو د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنن دی او بیان په خبرول سره ټینګار کړی دی چې طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د څېړنې د کمیسون لاره تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له زندان څخه د دې پنځه خبريالانو د خوشی کېدو خبر په داسې حال کې و چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولې او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر ترګندونو په اړه تفسیره نه دا کړي د پاکستان پوز او چارواکو په دې رستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغه وسلوالو چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چې نه پاکستانی پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان اتباخ کېل بل شي وو طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د غیټ اوی رد کړی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسون د راپور پرون چهارشنبې خپور کړی دی دغه کمیسون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو په اړه دي په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې نجونې له پانتونیز زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول دي او ښځې په مزایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته له تګ راګرځولې دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په ورانکارۍ کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلی دا ایران د لوچ ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکارۍ یو ستر د سیسه شند کړی دی چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلن صنعتونو یې په نخښه کړی دی دغه ټلویزیونی شبکې زیاته کړې ده چې ورانکارۍ د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت تازه نن د وستر قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکي له څه ډول وضعیت سره مخامخ دي
اول دغه تاوانونه دي چې هره شپه موږ چې بدېږو کالیه بدلوو سار بیا نوراوو
نورستان ته به هم ور شو چې د برګ مټال په ځنګل کې اور لګېدنې څومره تاوانونه راولې دي
دغه ځنګل کې تقریبا 50 جریبه ځنګل سوځېدلې دي او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللې دي
نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې شمیر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت په دې اړه بیا سمک پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کته هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې ساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینګ، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبه په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره صرف بجاس 6% د امارات دی، 8% د دوی دی، سره زره مرکړي دی، 55% د نظام دی، 40% دوی دی، او اوس په نڅلور واړه بلاکونه 14% د نظام دی، د افغانستان د خلکو دی او وقت یا پسادی دوی دی.
خاقلی دلاور ده دخ قرار ده دونو ده سرنگوالی پاره او داشه چه وقت بولی تاورانی شوی و او چه مر شرکتونو پا که برخ اخیستی و چه ندی و یلی. ده طالبان حکومت دخ پلا وید و دلوره ولو پا خاطر در طول و لویتا که ده افغانستان پا کانونو کرده او کاری چه دوی ده افغانستان ده کانونو استخراش دخ پلو پروگرامونو پا لمری توب گره وستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه وړ کانونه په قرارداد ورکړي چې اواز د 103 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال افغان حکومتونو اواز 106 وړ کانونه په قرارداد ورکړي وو، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او کزیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره تر سره کی. نو موږ تاسو بر دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کیږي. کله
حقوقی رژیم هغه شفافیت او حسابدهي دی، هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې، او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې ده چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دی هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کیږي، چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کی. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سربلټونکو ادارې یا سیګار هم څو نه وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوی چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهیږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګریوان یو. نو بنان د کانګرس نام غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بی برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل سي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي، ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د پی 1 پی 2 یا سی وی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې لګڼو ستونزو زوريږي. زمنن هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولی لایم د اسنادو پروسه مخکې نه دي تللي، افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. هم دې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 130,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډیر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو د هغې جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلی بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو په خبرې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبې په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي
At the Human Rights Council in September we'll be asking again as we have
مو پاندله ته پیوچنړي والی محکمه په افغانستان کې د خزو جنو د چورمونو پر وړاندې اقدام وکړي. نو ځکه فکر کوم د دې وخت ته د لای چې د تا جنایتونو د محکمه په اړه خبرې وکړو.
طالبان د ښځو نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمیر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو میرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوریت نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو افراطي سیاست د هغوی د لومړی دورې د سیاست په چیر دی او هیڅ بدلون نه دی کړای.
بدستي ګروي تروریزم چنان طالب
په لیدندې له لاس اول پی بیکار شو. هغه جوګانې او بنسټونه چې موږ ورسره بوخت وو خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیه اړه د لوټه له هغوی سره مې کار کوه اوس طالبان راځي چې محرم لری دوی مو مناسبی ندی ولی ټولنیز فعالیتونه کوي ولی یو مترزه خزه یا ستکه موږ ته شرم او ننګ بولو.
شرم میدانم ننګ میدانم.
دا په تاسو حال کې دي چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړي، خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعال او د جنبش شنبهای ارغوانی مسؤول ازادي رادیو ته وویل
مو په عنوان زنان افغانستان کې در
موږ چې د افغانو میرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې یو حتی اقل د 1900 یم کال راهیسې چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوي، موږ همدا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغییر نه دی کړی. اندا چې لای افراطي او لا سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دی غولول کوي دوی افغاني میرمنې صفر نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کېږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو له حکومت وپوښتل، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې تر څنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو تا د تاک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته له اوږده واټن سفر هم منی شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګ مټال په ځنګل کې لګیدلې اورې کنټرول کړی او نورو ځایونو ته لخ پرېدو منې کړی دی. 15 ورځې وړاندې د برګ مټال وسوالۍ په نیم کوک سیمه کې په یو ځنګل کې اور لګیدلې و چې د چارواکو په وینا په کې په لسګونو جریب ځمکه او د نخترو څېړې و ځنګل سوځېدلې دی. دوی په خبره چې د یاد اور په وژنو کنټرول کې نږدې اوسو کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
په نورستان کې د چاپیرل ساتنې ریاست مسؤلین وایي د برګمټال ولسوالۍ اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګیدلې اوري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشي ویور لامل ځنګل ته د وختو زیانونو او د اور وژنې د هڅو پاړه وویل.
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبا ځنګل سوځیدل دي، او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللې دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځ پورې اوه سوه کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، موږ یې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډېرې غرونه د نخترو ځنغوسیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بی احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوی دی، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناک توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته
د افشخانو مل آزادو دروتل دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په واجه خپل جامې بدلی کړي.
اول لا تاوانونه دي چې اره شپه مور چې بدیرو کالی بدلو سار بیا نور راو ټول سره فازاوی نه پکور کې کالی د کواله سو نه کالی وراله سو مشکلات مې بیخي ډیرو سره ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره فازاوی کور ادم باندې څه و بس ما دسته دی و بس یعنی په سپینو کالی کې خدای د شپې ښه نه ستل لانس ابي زه خوف لاسک د بیا په شخانو مل آزادو دروتل دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک د چاپیریال له ککړتیا او له عملې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه پتنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
زما نوم ملک دی، د ګوشخانه وسدم کوم. د کورس خونه خامخا سره په تکلیف کېږي. دا دود دی د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي. کالی خرابې په خلو نه نوز سره به دی مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کور د کاغه بل له کوزه ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول دود پر د صحه باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اج در جان غم دا چې په تکلیف کړی چې کالیا بار په ګرد تک تور کې دا د غیر لویږي دا د دانې را لویږي. ینه فازابی شنان نه جوړ نه جوړ ستنی و درېږي دا د دانې په کونه نه جوړه دا نه جوړ دوکمه څنګه غوښنه چې دا کوریر استیسته د دې دغه څو څو بل ځای جوړ.
د خښتو بټی ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي، او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګی یا دود پر کورونو ورټول بي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې. دا چیر
نظام هم کول کړی دی، دغه اسلامي امارت هم کول کړی دی چې دا درک چې موږ ځکه مشترکه چې موږ ګرد پرې وځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي، د ښار هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دوی هم لاسرسی ده.
څغه ځای موږ ته تسلیم سیم، نو ټول کوری والا موږ په یو سلای په یو دغه شی موږ حالت ور انتقال سو، دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص سي، موږ بوم د مشکل خلاص سي، البته یو مشخص ځای موږ ته معلوم رغه ځای بوم موږ ټول یو ځای کوری جوړ کا، غه ځای موږ ته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی دروسه پیله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنې خوایي د وس لپاره دا ستوګن لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کړي، خو د دوی د پاره یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وس لپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
اوس په تخار ته ورشو. د تخار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو، بڼوالو او مالدارانو ته یې د سهولتونو رامنځته کولو په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څنګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل:
کوشش خدا داریم کې یک آسانی به ملت بیاریم.
موږ خپل هرې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څنګه فعال کړه، ترڅو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر، بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولای شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي، څو په وخت سره د هغوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن آزادۍ روډي ته وویل:
چې در بخش سبزیجات، چې در بخش خدمات میکاري
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران، بڼوالان او مالداران کولای شي خپل ستونزې لکه ناروغي، آفتونه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي، تر څو د هغوی ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وشي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي ورسته له دې دوی کولای شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تعلقان خار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وای:
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو شی اقدام دی. اوس موږ کولای شو خپل کرنیز ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریک کړو، او وروسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیز ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
د دغه ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامه ګټورې بولی.
اقدام نیک را انجام دادند که از لحاظ ما میتونیم
د شولو په پټیو کې یو ډول چنجی پیدا شوی وو. د شولو بوټی خوړل په کلی کې چاره ته وویل چې د کرنې ریاست د آنلاین خدمتونو څنګ ته زنګ وهه. ما سپشل می ورته زنګ وهه، سبا لس بجې دوه نفر راغلل او شولې نه لیدې وکتلې، او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل.
چنجی لمنځه یوړل. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه ډیر خوش یو.
تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له کرنیز ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.